د ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روان خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ریچې په افغانستان کې برا شو لمړی دی مسلې ته چې ولې ملکی تلفات دوام لري او د مخنیوي لپاره یې څه کېدی شي. په امریکا کې د وروستۍ چاودنې په اړه تحقیقات روان دي. د ازادي رادیو د دیونی په بحث کې په دې اړه خبرې اوري چې پاکستان د افغانستان په خاوري کې د خپلو تاسیساتو په جوړولو لاس پوري کړی دی او افغانستان به د پاکستان مخه څنګه نیسي. په دې اړه د کارپوهانو نظرونه لرو. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخبره شو خبرونو ته په خبرونو کې راغلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ای بی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو پر یو کمپ دوه توغندي ویشتلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو فدرال اداره یا اف بی آی وایي تر اوسه چا د باستن د ښار د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو لومړی د افغانستان خبرونه. قسیم سولمل د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي.
په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو غلام محمد بلاور او هارون بلاور پرونی ځانوژونکي حمله وغندله. د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې سلګونه خلکو د بهرانیانو د بهرني ځواکونو د تیر شپې د عملیات په عکس العمل کې مظاهره وکړه او په بامیان کې د اوبو د دوو بندونو د بنسټ ډبره کښېښول شوه. پوره کورنی خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو غلام محمد بلاور او هارون بلاور پرونی ځانوژونکي حمله وغندله. د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزی له قوله ویل سوی چې نړۍ باید د دا ډول بریدونو په وړاندې چې د انسان او انسانیت پر خلاف ترسره کیږي چوپه خوله پاتې نسي. د راپورونو له مخې په پېښور ښار کې پرون عوامي نېشنل ګوند د مې د 12 نیټې د انتخاباتو لپاره لاریون کوي چې ځانوژونکي حمله ورباندې وسوه. په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. حامد زی پرون شپه د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان او نن له غلام احمد بلور سره چې په دغه برید کې ټپي سوی دی ټلیفوني خبرې وکړې. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یو ویاند منلی دی. په ولسی جرګه کې د پروان وکیل حاجی الماس سغه راپورونه رد کړی چې ګواکې له بهرنیانو سره د نوموړي دسترو قراردادونو له لارې یو شمېر پیسې وسلوالو مخالفینو ته رسېدلې دي. نوموړي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې پر ده لګېدلو تورونه رد کړه او وی ویل چې دوی له بهرنیانو سره هیڅ ډول قرارداد نه دی کړی.
اما اله برمد بواد و جامع جهانی و جان آلن میگم
دیوایز نړیوالې ټولنې مطبوعاتو او خپل جان آلن ته وایم دوی دې هڅه وکړي له بهرنیانو سره د زما او یازما د وارثینو یو قرارداد پیدا کړي. موږ له بهرنیانو سره هیڅ ډول قرارداد نه لرو. دا کوم هڅې چې پیل سوي دا د دې لپاره دي چې مجاهدین بدنامه کړي
بدنام بسادن.
تر دې پخوا ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قماندان جنرال جان آلن ولسمشر کرزی ته یو لیک استولی او پکښې ویلي چې د حاجی الماس په نامه د ولسي جرګې د وکیل د قراردادونو له لارې وسلوالو مخالفینو ته پیسې انتقال کړي دي. د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې سلګونو خلکو د بهرنۍ ځواکونو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره د نړیوالو ځواکونو د تیر شپې د عملیاتو په عکس العمل کې سوې. د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون تاییدوي چې تیره شپه نړیوالو ځواکونو پر یوه کور چاپه اچولې، یو ملکي کس وژلی او یوه مېرمنې ټپي کړې ده. نوموړی وایي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو په خپل سر کړي او نړیوالو ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. روسي کورنۍ خبر هم دا چې په بامیان کې د اوبو د دوو بندونو د بنسټ ډبره کښېښودل شوه. د بامیان د کلیو د پراختیا ریاست د پراختیایي پروګرامونو مسؤول رحمت الله سیرت ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندونو 144 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې نږدې 80% پیسې د جاپان دولت مرسته کړي او پاته نور د سیمې د خلکو لخوا برابرې سوي دي. د دې بندونو د جوړېدو کار به په شپږ میاشت کې بشپړ شي او د څه باندې 100 کیلو واټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري چې شاوخوا 200 کورنۍ به یې له برېښنا برخمنې سي. دا تر دې دمه کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان کې یو سیمه ایز چارواکی د امریکا د متحده ایالاتو یوې بی پیلوټ الوتکې د طالبانو پر یو کمپ دوه توغندي ویشتلې دي. دغه چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د چهارشنبې د ورځې په حمله کې د بابر غر په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان 15 کسان وژل شوي دي. دا سیمه د پاکستانی طالبانو د مشر حکمت الله مسعود یو مرکز ده. پاکستانی چارواکي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله غندي. خو د امریکا په افشا شوو ډیپلوماټیکي اسنادو کې ښودل شوی چې یو شمېر پاکستانی مشران په شخصي ډول د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي. دا روسي حمله په داسې حال کې شوې چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او تروریزم ضد چارو خاص چیرونکی بن امرسن د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو څخه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د څېړنې په مقصد اسلام آباد ته تللی و. د ویلي د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان د ځمکني حاکمیت سرغړونه ده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي کمپاین په لاریونو باندې د سې شنبې د ورځې ځان وژونکي حملې د قربانیانو شمیر پورته شوی دی. د پېښور ښار د یو روغتون چارواکو نن مشال راډیو ته وویل په دې حملې کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ډاکټران وایي د مړو شمیر ممکن له دې هم پورته شي او دا ځکه چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشنل ګوند مشر هارون بلور نن په پېښور کې وویل ګوند به د سې شنبې د ورځې له حملې سره سره په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
عوامی نیشنل پارٹی مرکزی قیادت صوبائی قیادت فیصلہ دا چھ پارٹی بے الیکشن تبوزی اور پارٹی کم دین و الیکشن تب ہر قیمت کے بہ مقابلہ کئی اور مونگ آغی خلقو تب دا اپیل کئو چھ پختونو دیر زیادہ وینا تویش ہو بس مونگ پا دے خاورا باندے بس میرا بانی ہو کئی چھ نور پختون مباجنے.
پاکستانی طالبانو د حملې مسولیت منل دی. عوامي نشنل ګوند هغو دریو سیکولر یا غیر مذهبي سیاسي ګوندونو په ډله کې دی چې په تیر حکومت کې واک درلود. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو فدرال اداره یا اف بی آی وایي تر اوسه چا د باسټن د ښار بمي چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. څېړونکي دغه راز وایي چاودنې ممکن د بخار دیګونو په واسطه شوي وي او په تورو کڅوړو یا لاسي بکسونو کې ممکن انتقال شوي وي. د اپریل په 15 د باسټن د ماراتان یا ځغاستو د سیالۍ پر مهال دوی بمي چاودنې وشوې چې له امله لږ تر لږه درې کسان مړه او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې یوه 8 هلک او 9 کلنه ښځه چې دواړه امریکایان دي او د باسټن له پوهنتون څخه یوه فارغه شوې چینایي پیغله شامل دي. د اف بی آی مامور ریک دسلاری وایي چړونکو له دواړو بمي چاودنو څخه مواد راټول کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د چاودنو په اړه څېړنه روانه ده چې معلومه شي آیا دا یو تروریستي عمل وو او که څنګه. دی وایي چارواکي نه پوهېږي چې دا چاودنې د کوم تروریستي سازمان لخوا پلان شوي وي، بهرنی وو او که کورنۍ او که د کوم کس لخوا په یوازې ځان شوي دي. دا یو وحشیانه او ناوړه عمل و او نه پوهیږو چې څه پیښ شوي دي. اف بی آی یې د یو تروریستي عمل په توګه څرنه کوي. هر کله چې د بې ګناه کسانو پر ضد له بمونو څخه کار اخیستل کیږي دا تروریستي عمل دی. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده چې جمهور رئیس اوباما د پنجشنبې په ورځ باسن ته لاړ شي او د بمي چاودنو د قربانیانو په یاد د مختلفو ادیانو په جوړیدونکو مراسمو کې خبرې وکړي. په عین حال کې سعودي عربستان د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د باسټن بمي چاودنې غندلې دي. ټاکل شوی چې د برېټانیا ملکه الیزابت د نړۍ مشران او شخصیتونو نن د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. تاچر له 1909 څخه تر 1990 کال پورې د برېټانیا صدر اعظم و. د تاچر تابوت به د توپړونکي ګاډۍ او اسونو په واسطه د لندن ښار د کوڅو له لارې د سنت پال کلیسا ته یوړل شي. تاچر د اپریل په 8 د 80 کالو په عمر مړه شوی و. تمه ده چې د جنازې په مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانیو درې وزیرانو هنری کیسنجر، جورج شولتس او جیمز بیکر په ګډون له 2000 زیات کسان ګډون وکړي. مارګریټ تاچر د برېټانیا لومړنۍ او یوازینۍ ښځینه صدر اعظم وه. نوموړی د امریکا د وخت له جمهور رئیس رونالد ریګن سره نږدې اړیکې درلودل او په 1991 کال کې د خلیج په جګړه کې د امریکا ملاتړ کړی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مرادیما. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او زنمورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه 10 اټکل شوی. په کابل کې باسمان پاک او صاف شین دی. د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 19 اټکل شوی. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین دی. د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14 اټکل شوی. په هرات کې هم اسمان پاک او صاف شین دی. د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه اٹکل شوی. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 19 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 18 اټکل شوی. له ملتیا مو مننه کوم.
دا ازادي رادیو ده. روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې ولې ملکی تلفات دوام لري او د مخنیوي لپاره یې څه کېدای شي. په پکتیا کې د نړیوالو ځواکونو عملیاتو د خلکو غوسه راپارولې ده. په امریکا کې د وروستۍ چاودنې په اړه تحقیقات روان دي. پاکستان د افغانستان په خاوري کې د خپل تاسیساتو په جوړولو لاس پورې کړي. افغانستان به د پاکستان مخه څنګه نیسي؟
قوي شدید ډیپلوماټیک عکس العمل دوی باید ښودلی وای. قطعا مګر نه شفافه پالیسی نه لرو، مګر داسې ستراتیژي ډیپلوماټیک ستراتیژي نه لرو.
د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث کې په همدې اړه د کارپوهانو نظرونه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پکتیا په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملکی تلفاتو راپورونه ورکړی شوی دي. په پکتیا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو عملیاتو د خلکو غوسه راپارولې ده او په مظاهرو باندې خلکو لاس پورې کړی دی. لږ وروسته به د پکتیا د خلکو د زړه خواله واورو، خو لومړی به زبیر ژمن ته غوږ شو چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه تازه معلومات راټول کړي دي او دا اوس راته معلومات راکوي. مهرباني وکړه زبیر جانه.
البته لکه چې تاسو ویل، په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې چې ښایي یو علت یې د هوا تودېدلو سي چې په پسرلي کې وسلوال طالبان خپل فعالیتونه لا زیاتوي. په دغو تازه پیښو کې بیا هم تر ډیره ملکي خلکو ته زیانونه رسیدلي دي. په نننیو پیښو کې چې موږ ته راپورونه رسیدلي، تر ټولو خونړۍ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ده. په دې ولسوالۍ کې نن سهار د ملکي خلکو یو موټر په یو ماین وخته، وو ملکي کسان پکې وژل شول او څلور نور ټپیان شول. چارواکو ویلي چې په دې موټر کې کوچیان سپارو او په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. بلخوا په جوزجان کې د میلیور د څلورو سرتیرو مړي په داس حال کې موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي دي. چارواکي وایي چې دوی تیره ورځ تښتول شوي او نن یې مړي وموندل شول. په جوزجان کې یو بله پیښه داسې شوې ده چې د سرې میاشتې دوه روغتیایي کارکوونکي پکې وژل شوي او یو بل ټپي ده. د جوزجان چارواکي وایي چې د دوی په موټرو نامعلومو وسلوالو کسانو ډزې کړي دي. د پکتیا چارواکي وایي چې د ناټو ځواکونو د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او یو ښځه ټپي شوې ده. چارواکو ویلي چې ناټو ځواکونو تېره شپه په یو کور چاپه اچولې، خو ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمیسیون په جګړې کې له ښکېل خوا وغوښتل چې د جګړې په ستراتیژۍ کې بدلون راولي او د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د دې جرګې رئیس فوزي کوفي په دې اړه وویل:
افغان دولت او په خاصه توګه بهرني ځواکونه باید د خپل جګړې ستراتیژي بدل کړي. دوی دې ته اړتیا لري چې خپل پام هغو ځایونو ته واړوي له کومو ځایونو چې جګړه سازماندهي کیږي. دوهم دا چې تورستي ډلې باید د خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي، په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته چې د سپر په توګه کار ورناخستل کیږي، او په پای کې د دې جګړې انساني قیمت ډېر لوړیږي.
البته نن د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې هم یو چاودنه وشو چې چارواکو ویل مرجوب لنه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چاودنو کې مواد په یوې کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. تېره شپه په لغمان کې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه. څلور سیمه ییز پولیس یې ووژل او یو بل ټپي شو. چارواکي وایي چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په دې اړه دقیق ارقام یې نه دي ورکړي.
ډېره زیاته مننه زبیر ژمن. په افغانستان کې د وروستیو ملکي تلفاتو په اړه باندې لنډ معلومات راکړل. لکه څنګه چې هغه وویل، د هرات په شینډن ولسوالۍ کې نن د ماین چاودنې و کوچیان وژلي او څلور ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2012 کال ریپورت سره سم ملکي تلفات 28% کې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو له ریپورت سره سم اکثر تلفات د طالبانو له لوري اوښتي. په دوهمه کچه بهرني ځواکونه او بیا افغان ځواکونه د دې تلفاتو په اوښتو کې لاس لري. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر مسؤول شمس الله احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا دوه علت لري. یو دا چې هیڅ طرف د دغه هغه مسؤولین نه پېژندل کېږي او مسؤولین نه قانوني پوښتنه نه کېږي چې څه په خاطر د دوی کړنې د بېګناه او انسانانو د مظلوبې عامل ګرځي. دا خبره نشته، ځکه دا یو عادي خبره ګرځي. لږ د چار چار نفر مړه کړي، مخالفین خو اعصابي معلوم ده چې دوی دلته شتون لري، مرکزونه شتون لري. من کېږي مسافر و موتر چیزی و موتی کسان بکی وجود شید. در دولت پالایی جا کنم با پاک را بانیم هم پا دیوره اولادینه که چه در بمبار پر وسته بانده انسانان وجود شیدی. تر اوسه پورې موږ داسې یو خبر نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د کوونکي په مورد باندې د نړیوالو قوانینو یا د افغانستان د نافذو قوانینو سره چلند شوی وي. تر څو چې د سرغړونکو سره د یعنې قانوني چلند ونشي، زه فکر کوم چې سرغړونې به دوام لري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر د مسؤل شمس الله احمدی د خبرو تفصیل د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي. په پکتیا ولایت کې د بهرنیو ځواکونو عملیاتو د خلکو غوسه راپارولې او په مظاهرو یې لاس پوره کړی دی. د پکتیا په سمکنیو ولسوالۍ کې تیره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې په ترس کې یو کس وژل شوی، یوه ښځه ژوبله ده او درې تنه بهرنیو او افغان ځواکونو له ځان سره وړي دي. داود تپانی په اړه ریپورټ راکوي.
دا پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنیو ځواکونو پر یو کور عملیات کړي او کس وژل شوی، یو ښځه ژوبله ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د بټوري کلي اوسیدونکي میرزا پر کور په عملیاتو کې په خپله دی وژل شوی او یوه ښځه ټپي شوې ده. د څمکنې ولسوالۍ قومي مشر احمد ګل منګل ازادي راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل په دغو عملیاتو کې درې تنه بهرنیو ځواکونو له ځان سره وړي دي. دی وایي که چېرته بهرني ځواکونه وړل شوي کسان خوشي نه کړي، دوی به له مرکز ګردیز سره د څمکنیو پټان او ځاځیاریو ولسوالیو لارې وتړي او وژل شوی کس به هم تر هغو خاورو ته ونه سپاري. پیښه د پکتیا امنیتي چارواکي منی وایي د دې ولایت په څمکنې ولسوالۍ کې بهرنیو افغان کمانډو ځواکونو عملیات کړي دي. د عملیاتو پر مهال یو کس د کور څښتن وژل شوی، یوه ښځه ستی ټپي او درې تنه شکمن کسان نیول شوي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل دا پکتیا د والی وای اندرو الله سمون وای په دغو عملیاتو کې د ولایتي ادارې امنیتي ځواکونه همغږي نه لري او شوي عملیات خپل سری ګڼي. دی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نیول شوي د افغان بي سیم کارکوونکي دي چې د انتن لګولو په خاطر څمکنې ولسوالۍ ته سفر کړی. د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکي ښار ته راوتلي او په مظاهرو یې لاس پورې کړی. دوی د بهرنیو ځواکونو پر ضد شعارونه ورکوي، غواړي د تېرې شپې په عملیاتو کې نیول شوي کسان یې خوشي شي. په روان 1902 لمریز کال کې دا لومړی ځل دی په پکتیا کې بهرني او افغان ځواکونه په ګډه عملیات ترسره کوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر وایي چې د بوستن د دوشنبې د ورځې چاودنې تروریستي بریدونه وو. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 را وروسته د امریکا پر خاوره دا تر ټولو خونړۍ چاودنه ده، البته چاودنې دي چې شوې دي. نږدې 12 کاله مخکې چې کله د سپتمبر په 11 پر نیویارک او واشنگتن تروریستي بریدونه وشول، نړیوال ځواکونه افغانستان ته ولاړل. د باستن له چاودنو وروسته به څه وشي؟ احمد شیبر په امریکا کې له میشت سیاسي څیړونکي سرور احمدزی سره مرکه کړي او لومړی تریم دا پوښتنه کړې ده چې دا ځل به څه کیږي. احمدزی په ځواب کې وویل
امریکا اوس په هغه قوت او زور کې نه ده کومه چې د نن نه 10 کاله مخکې وه یا 12 کاله مخکې وه. اوس حالات ډېر مختلف شوي دي. اقتصاد په کور کې ډېر زیات کمزوری شوی ده. د امریکا د ولس ټولې هغه رایې او نظرونه چې د جنګ په اړوند دي هغه د بالکل د جنګ په خلاف دي. نو اوسنۍ تروریستي کارونه کوم چې په باسټن کې شوي دي، دا به د امریکا ولس د ډاډ نه کې چې دوی خپل پوځونه نورو هېوادونو ته خپور شي.
د باسټن د پیښې د تحقیقاتو مشر ویلي دی چې دا نړیوال تحقیقات دي او چې د تحقیقاتو د تار بیخ چیرته ورسید پسې ورځو. که دا بیخ د ترستانو اصلي مرکز قبایلو ته ورسید څه به کیږي؟
یو غټه سبیا باندې اقدام کول به ډېره مشکلې، لکه څرنګه چې جورج بوش کړی په افغانستان ته عسکر ولیږل او هم عراق ته. اوس اگر چې زخمونه تازه دي، حالا ډېر تازه دي، خلک په غم کې دي، جذبات پرې کې ډېر زیاته فیصله دغه کوي. خو بیا هم دا تحقیقات به روان وي او لکه څرنګه چې د امریکي اصول دي، زما په اند باندې د کانګرس غړو ته به دا خبر رسیږي، هغوی به بیا کمیټه ټاکي، ای بی آی به کمیټه ټاکي، اوباما به کمیټه ټاکي. نو دغه تحقیقات به تر وخته پورې جاري. خو زما په اند دومره تیز دومی لکه سرنگه چه لس کاله مخی بی اقدام کهو.
احمد زای صاحب که چرته مثلا دا معلومه شوله تحقیقاتو چه دا دیوی تروریستی ډلې کار دی، مثلا د القاعده ډلې کار دی، او یا د ځینو نورو د القاعده د ملاتړو کار دی، له دې سره به د امریکا حکومت په دې خبره باندې بیرته بیا له سره غور ونه کړي چې په افغانستان کې څومره پوځیان وساتي او د پوځیانو پر ایستلو به له سره غور ونه کړي؟
هغه د اوس القاعده سره د امریکا جنگ روان ده، د القاعدې چې کوم ملګري دي هغوی سره جنگ روان ده، هم په وزیرستان کې توغندي د بیپلوټ الوتکو له خوا نه توغي، هم په افغانستان کې جنگ مضبوط روان ده، په هر ځای کې په یمن کې او په سومالیا کې وګوري، نو پوځونو راوستل د افغانستان نه یا نه راوستل دا په دغه جنگ باندې دومره اثر نه غورځي. اگر چې دوی خواستیم یو 6000 or 15000 پورې خواستیم پرېږدي، په دې کې شک نشته. نو زما په اند باندې دوی ستراتیژي چې د بیپلوټ الوتکو دغه ډېره زیات ګرم بحث پر روان ده په کانګرس کې باید سناتورانو خلاف دي، ډېر زیات شاید په دغه باندې اثر وغورځي.
یعنی تاسو فکر نه کوئ چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه به زیات شي که چیرته دوی ته دا سلسله معلومه شوه چې دا بریدونه له کوم ځایه شوي دي او چیرته یې اصلي مرکز و؟
دغه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه خو کال په کال زیاتېږي، او د امریکې د ادارې او د سیاي په خوښه باندې چې دا د دوی لپاره ډېره ګټوره ثابتېږي، په ځای د دې چې هلته خپل سپیشل فورس خاص قوتونه ولېږي یا فوجونه ولېږي، نو دغه نن سبا چې په صنعا کې کوم مشکلات ورته موجود دي چې هغوی د دې اجازه نه ورکوي چې دوی نور بی پیلوټ الوتکو بریدونه په هر ځای کې وکړي، لیکن د دې اوسنۍ تورستي حرکت سره شاید د دوی دغه بریدونه زیات شي، او شاید د کانګرس بعضې غړي چې د دې په خلاف دي هغوی هم څه ناڅه خپله فیصله ورسست کړي او د دې ملاتړ وکړي.
په امریکا کې مشت سیاسي سیرونکې سرور احمد زی وو چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په بوستن کې د چاودنې په اړه خبرې وکړې، او د دې اثر د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په باب لګرسته په خبرونه کې به د دغه پیښې په اړه د تازه تحقیقاتو او نورو مسایلو په اړه باندې چې تازه معلومات دي واوري.
په کندوز حوزوي روختون
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په کندوز کې د اکمال تخصص له پروګرام څخه یو لس ډاکټران فارغ شوي او ټولنې ته وړاندې شوي دي. د کندوز روغتون ډاکټران د زورواکو له مداخلو نه شکایت کوي او په مربوط وزارت نیوکه کوي چې وایي هېواد ته بې کیفیته درمل واردوي او د دې مخه نه نیسي، ځکه د دوی ډیر ناروغان دي ته مجبوریږي چې په افغانستان کې تداوي نشي، زیاتې پیسې مصرفي کوي او بیا له افغانستانه بهر په ګاونډیو هېوادونو کې په تیره تداوي تلشي. نور محمد سهیم په دې اړه مفصل راپور لري.
په کندوز حوزوي روختون کې چې د شهید پروفیسور ډاکټر عزیز الله سفر د روختون په نامه هم یادیږي، د اکمال تخصص پروګرام په لړ کې چې د طب په ساحه کې د ظرفیتونو د لوړتیا موخه لري، اومه دوره یو لستنه متخصص ډاکټران چې په دې جمله کې یوه خزینه او نور نارینه د فارغ او د یوې غونډې په ترڅ کې تصدیق لیکونه ورکړای شول. په دې غونډه کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وروسته له دې چې فارغ شوی ډاکټرانو ته مبارکي وویله او هغوی په سیمه کې د طبابت د پرمختیا او د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې اغیزمن وبلل، داسې وویل:
ای پروګرام شامل بهبود کیفیت ارزی خدمات صحی و ارزی خدمات صحی در نقاط دوردست بوده است.
دغه پروګرام چې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په چارو کې بهبود راولي، د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د کمښت راوستلو په برخه کې ښه اغیز پر ځای پرېښی دی. غنی مختار زیاته کړه سره لدی چې دا مهال کندوز روختون یو پرمختللی روختون دی، خو بیا هم داسې بریښي چې ځینې کسان د ځینو تبلیغاتو له مخې خپل ناروغان نور ولایتونه او یا بهر ته لیږدوي او په دې توګه زیاته سرمایه له هیواد څخه بهر ووځي. د هیله وکړه چې د اکمال تخصص د پروګرام په تطبیق کېدو سره به دغه تشه له منځه لیرې شي. ویل کېږي چې په کندوز کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ملاریا ناروغي مثبتې پیښې نه دي لیدل شوي، او له دې سره سره د توبرکلوز او ایډز ناروغیو د قابو کولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي. خو هېره دې نه شي چې ښاغلي مختار د ځینو لګکیو لخوا د روغتون په مسلکي چارو کې له مداخلې نه شکایت وکړ، داسې وویل:
صحت عامه بخش مسلکي است که نیاز به تصمیم گیری های مسلکی دارد. ما همواره شاهد مداخله و ابراز نظر ایده قلیلی از افراد بوده ایم که به نحو پاسند روند فعالیت صحت عامه را اخلال نمایند.
عامه روغتیا یو مسلکی برخه ده چې مسلکی تصمیمونه غواړي. موږ تل د یو شمېر لګکیو لخوا د نظریاتو ورکولو او مداخلو شاهد یو چې په یو نه یو ډول یې غوښتي دي چې د عامې روغتیا د فعالیت بهیر اخلال کاندي. دغه راز په دې غونډه کې د روغتون سرطبیبې آغلې فریبا هدایت هم د زورواکو له بې ځایه مداخلو نه شکایت وکړ. ویوایي چې له ټوپکو سره ځینې خلک ناروغ روغتون ته راولي او د ګواښونو له لارې غواړي چې د دوی ناروغ ته ژر رسیدګي وشي او حتی د عیادت لپاره هم وخت نه پیژني چې دا د روغتون عادي بهیر ګډوډوي.
ما فکر میکنم خلاف تمام اصول و قوانین و مقرراتی است که اشخاص مسله به داخل شفاخانه بیان و اونجا برای دکترا و پرسونل
په دې ترڅ کې په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت نه شکایت وشو چې هیواد ته د بې کیفیته دارو درملو د راواردېدو مخه نه نیسي. په دغه غونډه کې د کندوز ولایت مرستیال حمدالله دانشي د خپلې یوې تجربې له مخې وویل چې د کندوز روغتون د ډاکترانو تشخیص په هند کې هم عین تشخیص بلل شوی دی، خو توپیر دا دی چې افغانستان ته بې کیفیته دارو درمل راواردېږي او هیڅ اغېز نه لري، ځکه نو خلک بهر ملکونو ته د درملنې لپاره ځي. د هیله وکړه چې د دارو واردونکو د خیانت مخه ونیول شي. دغه راز په غونډه کې په ولسي جرګه کې د کندوز خلکو استازي ډاکټر فاطمه عزیز د کندوز درمل پلورنځیو کې د بې کیفیته داروګانو د شتون له امله د کندوز په عامې روغتیا نیوکه وکړه چې مخه یې نه نیسي، خو دغه نیوکه د کندوز د عامې روغتیا رئیس ناوارده وبلله. داسې وویل:
البته د بې کیفیته درملو پوښتنه باید دلته راولاړه نه شي. د قندوز په ولایت کې بې کیفیته درمل د سرحداتو را تیریږي، بدل تر را رسي، او کله چې دلته درمل را ورسي مونږه د کیفیت د کنټرول لابراتوار ته ضرورت لرو. کله چې دغه لابراتوار نه وي مونږ نشو کولای چې د درملو کیفیت تعیین کړو یا یو درمل ته بې کیفیته ووایو.
د یادونې وړ ده چې قندوز روغتون دا مهال په 9 برخو کې 250 بسترې لري، او یو لویه ستونزه دا ده چې د عدلي طب په برخه کې هیڅ ډول وسایل او تجهیزات او یا متخصص ډاکټر په واک نه لري.
د رمانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث مهیروي چې دغه بحث په د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تاسیساتو د جوړولو پر مسلې باندې دی، او دا چې افغانستان باید په دې اړه باندې څه وکړي. د کارپوهانو نظرونه پکې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ کې اوریدل او لیدل شي. اوس هم اخري راپور د روان خبرونې د امریکا په بوستون ښار کې د دوشنبې د ورځې د چاودنو تحقیقات روان دي، او تر اوسه د شوو تحقیقاتو په اړه رسنیو ته څه ناسه معلومات کړی شوی دی. د 2000 لومړی کال د سپتمبر له 11مې راورسته د امریکا پر خاوره دا تر ټولو خونړی چاودنې دي چې شوی دی. د دې پیښې د خبرو شو تحقیقاتو جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې.
په بوستون کې د مرټن یا د اوږده واټن د ځغاستې پر مهال د شویو چاودنو ته تحقیقاتو نن درېمه ده، خو لا هم نه څوک نیول شوي او نه هم چا د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د پیښتې له لومړنیو خبرو شویو تصویرونو داسې ښکاري چې یوه یا څو تنو درانه بیکونه له چاودېدونکو موادو بار د چاودنې ځای ته راوړي دي. د دې پیښې د تحقیقاتو مشر ریچارډ د سلاورس وویل: یو تن خو به پوهیږي چې دا کار چا کړی. په دې تحقیقاتو کې د ټولنې همکاري خورا مهمه ده. موږ له شرکتونو غواړو چې ویډیوګانې وویني او وساتي، او د سوداګرۍ نور ثبت شوي اسناد هم په اصلي بڼه خوندي کړي. موږ له عوامو غواړو چې خبردار واوسي، او موږ هم له راتلونکو فعالیتونو خبر کړي. هر هغه کس چې پر مرټن یې برید کاوه، هغه دا هڅه کوله چې څرنګه چاودېدونکي مواد تیار کړي. په بوستون کې د ځغاستې د پای له کرښې سره د دوشنبې د ورځې په چاودنو کې درې تنه وژل شوي او تر یو سل اویا ډېر ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 1200 تنو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په وژل شویو کې یو 8 کلن هلک دی او یوه 9 کلنه ښځه ده چې دا د امریکا دي. درېیمه یوه چینایۍ ده چې د بوستون له پوهنتونه فارغه شوې ده. د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه شوې ده چې چاودېدونکي مواد د بخار په دیګ کې هم ځای پر ځای شوي وو. په 2000 کال کې په یمن کې د القاعده شبکې یوې څانګې په انټرنیټ کې په یوې مقالې کې دا روښانه کړې وه چې څرنګه د بخار له دیګه په چاودنو کې ګټه اخیستل کېدای شي. له دې بمونو په پاکستان، افغانستان، هند او نیپال کې تر اوسه استفاده شوې ده. د افغانستان ولسمشر دا چاودنې غندلې دي. د عربستان پاچا په یو پیغام کې د امریکا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې جنایت کوونکي یوازې د خپلو ځانونو استازیتوب کوي، او دوی نه د کوم دین او نه هم د کوم مذهب استازي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
بختیار سلیمان خیل د سروبي د ولسوالۍ سخلي کې چې اداري فساد د افغانستان په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. زیاد کامی د ولسوالۍ نه ننګرهار لیکي وې زموږ حکومت باید کرنې او مالدارۍ ته وده ورکړي. دونی می بجی دی د خبرونو وخت را رسیدلې دی. جنقال کوزی په استډیو کې دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
په جنوبي وزیرستان کې یو سیمه ایز چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتو یوې بی پیلوټ الوتکې د طالبانو پر یو کمپ دوه توغندي ویشتلي. دغه چارواکی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د چهارشنبې د ورځې په حمله کې د بابر غر په سیمه کې د تاریخي طالبان پاکستان 15 کسان وژل شوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د انتخاباتي کمپاین په لاریونو باندې د سې شنبې د ورځې ځان وژلو کې حملې د قربانیانو شمېر پورته شوی. د پېښور ښار د یو روغتون چارواکو نن مشال راډیو ته وویل په دې حملې کې لږ تر لږه 16 کسان مړ شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو فدرال اداره یا اف بی آی وایي تر اوسه چا د باسټن د ښار بمي چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. څېړونکي دغه راز وایي چاودنې ممکن د بخار دیګونو په واسطه شوي وي او په تورو کڅوړو یا لاسي بکسونو کې ممکن انتقال شوي وي. د برېټانیا د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د جنازې مراسم په لندن کې پیل شول. په دې مراسمو کې د برېټانیا ملکې الیزابت د نړۍ یو شمېر مشرانو او شخصیتونو ګډون کړی. د تاچر تابوت په توپړونکو ګاډۍ ایښودل شوی. د اسونو په واسطه د لندن په کوڅو کې تیریږي او په خاصو مراسمو سره د سینټ پال کلیسا ته وړل کیږي. او د روسیې د حکومت مخالف او د اداري فساد ضد لیکوال او مفسر الکسی نووالنی د رشوت اخیستنې په تور نن په شمالي ښار کیروف کې محکمې ته حاضر شو خو محاکمه یې بلې ونۍ ته وځنډول شوه.
اوس هم د ازادي راډیو د دیونۍ بحث.
دیونۍ خبرې
راپور نوای چې پاکستانوی ځواکونو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د دروازې د جوړولو چارې بشپړې کړې دي او د نورو تاسیساتو په جوړولو کار روان دي. ولسمشر حمید کرزی د یک شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې دفاع او کورنۍ چارو وزارتو ته دنده وسپارله چې په ګوشته کې د پاکستان لخوا د دروازې د درولو او تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه پروس په کابل کې د یو غونډې په ترڅ کې پاکستان په یاد سیمه کې د دروازې د درولو ترڅنګ په سیمه کې د نوي ځواکونو د ځای پر ځای کولو خبر هم ورکړ. هغه زیاته کړه چې د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او د دې دروازې د لمنځړلو لپاره به ملي ځواکونه لا ټولو لارو چارو څخه کار واخلي. که څه هم د دې مسلې په اړه پاکستان ته تللی افغان پلاوی وایي چې پاکستانوی چارواکو ورسره ژمنه کړې ده چې دغه دروازه به بیرته لمنځوړي، خو د پاکستان لخوا د ډیورنډ پر پوله ځینې دا رنګه سرغړونې لا پخوا موجودې وې. ما رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو ګردای میز هم دې مسلې ته ځانګړی کړی دی. په بحث کې راسره میلمانه دي په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی حاجي سخی مشوڼی او د نظامی چارو کارپوه جنرال عبدالوحید طاقت. په دې بحث کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی هم را دعوت کړی وو، ولی د ځینو ستونزو له امله هغه ونه شو کړای چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. مشوڼی صاحب، تاسو به معلومات لرئ دغه دروازه د ګوشتي ولسوالۍ په کومه سیمه کې جوړه شوې ده او دا نوې تاسیسات څه دي؟
استاد پښتنې په جواب کې باید داسې ووایم چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ مربوط د غړو په سیمه کې دغه دروازه جوړه شوې ده او د ډیر وخت نه د پاکستان حکومت هغه سیمه چې د 1993 په تړون کې چې دغه منطقه به آزاد وي او دلته به پوځي تاسیسات او دا نه جوړیږي، د ټولو میثاقونو خلاف پاکستان دغه عمل کړی دی. او دا په کوم وخت کې شوی دی چې دا یو د تیر رژیمونه چې په دې کې د دې نه استفاده پاکستان کړې ده چې دلته په افغانستان کې مرکزی حکومت او منظمه اداره نه وه او افغانستان په جنگ کې ښکېلو. او اوس هم دغه چې افغانستان په جنگ کې د تروریستانو سره دغه دی ګیر دی، نو د دې نه په استفادې باندې یوازې ګوشته ولسوالۍ نه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چې هغه سرحدي ولایتونه وو او آزاد پښتانه چې مثلا د پولي اخو دی خو په منطقه کې دیو پیشرب کړی دی او د ګوشتې په شکل باندې په نورو ځایونو کې د کونړ په مختلفو ولسوالو په سرحدونو کې هم دی مخکې راغلي دي او هلته تاسیسات جوړ کړي.
طاقت صاحب، په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو څخه د پاکستان هدف څه ده؟
اصلا مګه په داسې یو حالت کې یو افغانستان چې پاکستان لاس بر ده دلته د ناتو ځواکونه او د ناتو پوځي شتون او هلته په پاکستان کې د القاعده او تروریزم موجودیت چې هغه د پاکستان په لاس کې یو وسله ده، افزار دي او هغه د جنگ یو قوت ده او هر ورځ هغه قوت په افغانستان کې استعمالوي، په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی ده. د القاعده او تروریزم لیکې د دوی په تمویل، تجهیز او په مجهز کولو او افغانستان ته رالیږلو کې د افغان د پاکستان لاس اوس په موږ باندې په دې برسوی ده چې د ناتو د موجودیت کې د ناتو په شتون کې موږ امنیتي سکتور تقویه نکړ، ناتو پرې نه ښودلو چې موږ خپل پوځونه قوي کړو، موږ خپل درنې وسلې ولرو.
ولې پرې نه ښودلو؟ علت یې څه و؟ ناتو هدف
د بن په توافقاتو کې د پاکستان سره دا ژمنه کړې وه، لیکلې ژمنه یې ورسره کړې ده چې موږ به د افغانستان امنیتي سکتور نه تقویه کړو، د کونړ اوبه به نه مهار کړو، موږ به بندونه نه جوړو. دا هغه څه و چې پاکستان د دې په بدل کې د جای کبابا ډاډه ورکړله. پاکستان دوی ته د کمالاتي لارې ورکړې، د شمسي اډې اجازه یې په هغه کې ورکړه بلوچستان کې، او ناتو د دغه مجبوریت نه پاکستان سو استفاده وکړله. او په ناتو د بل علت د دې دسې موږ امنیتي ځواک یې قوي نه کړ چې د موږ په امنیتي ځواک په عجله باندې پخوانی چې کوم امنیتي ځواک موږ لارې اردو پولیس او امنیتي ملي هغه یې منحل کړل او په ډېره عجله باندې تنظیمي اردو جوړ کړه، تنظیمي پولیس جوړ کړه، تنظیمي امنیتي ملي جوړ کړه، او سلیقوي برخوردونه وسول، قومي برخوردونه وسول. په دې کې د ایسای او د ایران ایجنټانو نفوذ وکړ، په دې کې د القاعده زری پیدا شول، د موږ په امنیتي سکتور کې هغوی په امریکایانو ډزې وکړې، د بې اعتمادي فضا د مګو د ناتو په منځ کې را پیدا شوله. او وایي چې موږ دوی ته اوس هوایي ځواک ورکو، هوایي ځواک هم موږ بمبار کوي. د دغه څو علتونو په نتیجه کې داسې موږ امنیتي سکتور قوي نه سه، او موږ درنې وسلې نه لرو، شوبلې نه لرو، هوایي ځواک نه لرو، هوایي قلمرو نه لرو. زه دغه موضوع ته راسم چې اوس کومه دروازه جوړې دوی څو کاله مخکې د پرویز مشرف په دوران کې، چې پرویز مشرف د پاکستان ولسمشر و، په هغه وخت کې امریکای بوش $2 میلیارډ پرویز مشرف ته ورکړل چې ته لاړ سه د فاټا یا دغه قبایلي سیمې ایجنسیګانې دا هغه که مهار که د وظفه، او $2 میلیارډ راوړل، او د خاپخې کنډونه تر انارګۍ پورې پاکستان خپلې پوستې را وړاندې کړې او خپل پوزونه را وړاندې کړل.
یعنی امریکا ولې غوښتل چې کابل وځپل سي؟ لاته سو
د دې خاطر چې ګویا د القاعده او تروریزم اصلي مراکز دغه قبایلی سیمې دي، د کرخې دواړو خواو ته دي. په دې خاطر باندې امریکا پرویز مشر او دا غلط، دا چا غلط کړ؟ امریکا ایسای د دوکا ورکړه، پری ورک، او ایسای قصدن دا کار وکړ. واقعا وزیرستان باجوړ تر سوات پورې، تر مومند جنسی پورې دغه منطقې د القاعده او تروریزم ظالم کړي، یعنی ډیر د القاعده قوتونه په دغه سیمو کې متمرکز کړل. او غلط لکه د حکیم الله مسعود او بیت الله مسعود او د فضل الله ډلې او دغه منګل باغ او دا خلک، دا ټول د ایسای سره تړلي خلک، او په دغه سیمې ور باندې نارام کړي څو د امریکا یا د ناتو یا بخښ د امریکا په کومک باندې دوی د سیمې مهار کړي. ګوري د خاپخې کنډونه د طالبانو په وخت کې کله چې امریکا 2 کیلومتره سرک راپوخ کړه افغانستان په خاوره کې، طالبان ورغلل او دوی بیرته شاته کړل دا سرک، هماغسې اوس هم پوخ پاتې ده ولې متوقف یې کړ، او امریکایي پوځونه یې شاته کړل. طالبانو د خاپخې په کنډو کې په تیګه باندې ورته ولیکل چې زموږ د خلکو ارادې ډېرې وړاندې دي دعوې، ولې اوس د کرزی صاحب په حکومت کې دوی په هر سیمه کې، په هر ځای کې 10 کیلومتره، 10 کیلومتره، 3 کیلومتره، 10 کیلومتره، 100 متره، 200 متره داسې روان دي سوي دي. ګوري په قندار کې روان دي سوي، په زابل کې روان دي سوي، په هلمند کې روان دي سوي دي، په بلوچستان سیمه کې روان دي سوي دي، په غلام خان کې روان دي سوي دي، مګه شاهدان یو مګه عیني شاهدان راغلي مګه څه گزارشونه راکړي دي په زازوې کې راوړاند وسول خلکو ورسره مقاومت وکړ بیرته پشاکل دوه درې کاله مخکې هغه پیښه علني مسو په میډیا کې مرغله او دغه د انرژي نه تر دغه نه خپه کنه تر انرژي د خټول دنیا ولیدله او په کڼړونو کې دغه کومه حمله کوي دوی او نورستان په سیمو کې وکیل صاحب تشریف لري چې دوی څومره روان سوي دي او دوی په خپل هغه منطقې لیدلې دي چې پوسټي اچولې دي داخل د افغانستان کې دوی اوس پوزي پوسټي لري
تاسو سب مخکې ادونه وکړه چې دوی روان دي سوي تاسو سیمه ته تللی تاسو خلکو سره غږیدلې دوی روان دي کې دوی هدف څه ده دوی څه غواړي
هدف د پاکستان د واځي ده یو هدف دا ده چې دغه سیمه چې مونږ نیولې دي او سبا لکه مذاکرات کوي او دا مونږ دنیاوالو ته یو څوک د دې مسایلو کې کینی او ته مونږ تثبیت کو چې دغه منطقي زمونږ سپلاس کې دي یو هدف ادا ده او بل هدف دا واځي خبره ده چې دغه د کونړ او بچی دي دی وس اکثر چې دی رامخکې شوې دي امداد کونل سین چې د گوشتې ننیولې او د سید چترال سایه دغه شوې ده په دې منطقو کې د نور افغانستان په نسبت دلته زیات رامخکې شوې دي و عادت هم دا هدف ته چې دغه وبو چې دلته په بندونو جوړیږي دلته په راډغه کېږي یو دار دغه کو او یو د آینده د پاره دا تثبیت کو چې دغه خوره چې مخکې د ډیورن کرخوه د افغانستان حکومت دې ته مجبور کو چې وس دا ډېر په کمزوري دغه کې د حالات کې د یو طرفه د تروریستا تارو سپه جنگ دی او د بل طرفه داخلي اختلافات هم د تنظیمونو لکه د تاسو شي او ریدلته باید سیاسي ګوندونه دي د غوسم په جنجال دی د دې له استفاده وکي او د دې هدف دا ده چې دغه کرخه په دی وباني و من یو د خبرو تکینه افغانستان مجبور کی چې د خبري شروع کی دا یو خبره زکوم شي د دې خبرو او د دې او د صلاحيت نه زمنګ وسنه حکومت لري او نه پارلمان
طاقت سب افغان حکومت ولیدی ول هر ممکنه لارې بنه استفاده وکړ تر څو چې د دروازې مخه ونیول سي او درنګ تاسیسات ودرول سي یعنی ممکنه لارې چارې کا تشریح سي څو ډول ډیپلوماسي نظامی د خلکو خوځښتونه
اول ډیپلوماټیک مغده موزیګری ده سي قوی شدید ډیپلوماټیک عکس العمل دوی باید خودلای وای
وګوره چې د لاس کاله کې پاکستان سره ډیپلوماټیکو هلو ځل کوم نتیجه ور نه کړل
نم د کړی مګه ډیپلوماټیک هلو ځل نه د کړی اصلا
ولیم د کړی په ځات حیاتونه تلې به تر اخره
نه نه قطعا مګر نه شفافه پالیسی نه لرو مګه د ستراتیژي ډیپلوماټیک ستراتیژي نه لرو مګه ملل متحد کې یا شورای امنیت کې مګه یو نماینده لرو چې افغانستان خلک نه پیژني اغه کله کله زو په میس کې یاد کوم چې تاسو پیژنې د مګه د تحلیلګران نه پیژنې غو ظاهر تنین نمیږي
ګوره الین علاوه افغانستان مستقیمه اړیکې لري افغانستان پاکستان سره هیاتونه زی د وزارت په کاچ د وزیرانو په کاچ د رژیمورانو په کاچ باندې د ډیپلوماسۍ نه ولګي
دوی هیڅ نو داسې عمل نه د کړی چې هغه مخکنه حکومت ما خبر ورکړي چې خاپه کې کړنو تر نارګي پورې دوی د موږ په خوره کې نظامی پوسټي ایجاد کړي دې په وړاندې دوی څه عمل وکړي کله چې موږ په توپونو پر راکټونو ولي په څا ملک ما مخ یاد کړم چې په هر نقطه کې دوی خپل کوشش کوي د سلونه تر حتی تر 150 کیلومتر پورې سل متر نه تر 150 کیلومتر پورې راوړاندې شي دا ثبوت
کچري ډیپلوماسي کار ورنک آیا افغان حکومت دا ولتي لري په دومره قوی چې پاکستان سره مخامخ جنگ وکړي
طالبان ولي وکړای شوی طالبان کوم لخر لرل کوم قوتونه لرل کوم توپونه لرل کوم ټانکونه لرل کوم زیات شوبله لرل چی لرل دا وای ځواک لرل دومره قوي طالبان تورخم دروازه پر راکټ ورو وسل کنه دغه مل راکټي پولیټیکل ایجنډ څلورو پنځو کسو سره راوتخته او کنه چې تیرای کړو خپل پولیټیکل ایجنډ راوتخته
او اوس حکومت د ورتیا لري
ته او دغه خاپخه کډو نه 2 کیلومتر راوړاندې سیو دغه طالبانو دوی بیرته په شاک راځي سوې کنه د پاکستان فوج او بیرته په کرخه ودرول کنه په ډیورن په کرخه په 0.0 او کله چې بیرته د کرزی په حکومت کې دوی راوړاند وسول 10 کیلومتر په انرژي درته ودرول او موږ د تلویزیونو کې غږو کې په کرزی باندې شو کرځي تا وطن ونیو وایې پاکستان په 0.0 ولاړ ده
د افغانستان اردو د ورتیا لري چې مخه مخه جنگي د تاسیسات لمنځو چې پاکستان سره مخ کې سوي شاته کې
کله موږ حکومت د موږ د حاکمیت د موږ د ډلګي حاکمه ډلګي د پاکستان جنټان نه وای دا وخت وسمګلار د قوت مګلار لبد مرغه ل الف نتریا پور خپل کرځ سی ویل استما په کابینه کې نیم د پاکستان جنټانه سی نیم د ایران جنټانه سی او نیم د نورې وادو نو دغه چې دولت نه مګه د توقوم نه لرو دا تم نه لرو مګه که سبا خپل حاکمیت راوس ملي حاکمیت په افغانستان کې قائم ک مګ به پاکستان په خپل حد ودرو چې هغه کوم د مګر ته بزړ کې د په حد به ودرو
اج صاحب ډیپلوماسي لار نتیجه ور نکړه جنرال صاحب طاقت وایي چې افغان حکومت دا ورته نه لري چې پاکستان سره مخامخ و جنګيږي نور کوم لارستا ولوسونه راځکسي د دوړو کرخو دوړو غوړو ته مغه پاتونونه وو کې دا کوم سرحدي مسایل دي دا دوی خپل چې خبرته معلوم دی ویټا کې
یو خود حکومت د پاره دا په کار ده چې دا اعلان وکي او دا وایي چې دغه کومه کرخه چې دا دغه موږ په رسمیت نه پیژنو دا یو خبره
څوک اعلان وکي افغان حکومت خو لوړان دي اعلان
دا افغان حکومت وسم دا اعلان
وکي
د دې نه روسته باید دسی وشي چې افغان حکومت مخکې شي او ولسونه د دې په شا باندې ملاتړ وکي او لکه څنګه چې په دې تش لاس باندې د روسي د لوی طاقت منګ مات ک دسی متکبره خلک لکه پاکستان دا د دې دغه تمونه لري افغانان برتانیې ماته کړی دا وش چه تاسو گوره دا سوک چه دل تراغلی دی و وران هدفونه لری و دا افغانستان دا خرابه هدفونه لری اغب هم ماتیگی او دا خلقه که دا افغانان هم دا افغانانو یو چه پکار دی چه یو غاق تا ضرورت ده چه دا غاق وشی او مخیلات شی
غاق دا چه لخواه وشی حکومت لخواه وشی که ولسونه خپل جکسی
غاق دا حکومت دا خوانه وشی او ولسونه پخپل منز که جرگی جوڑی که متحید شی مخ که حکومت او روس تا دا ولس تا دی ملاتل چه اغا خپل هدف تا زان ورسی
یعنی ولس دی حکومت غاق تا منتظر ده ولس که دا ولتی هست تا چه
دا ولس که دا ولتی هست تا خو ولس پا چو نمونو بادنامهی وسم زه خپل منطقه چه زه پیجانم آل تا چه منگ عرکتو لگ یو چو رازی دا غا کلی وی پاکستان منگ ولسون دا دانگام پا ولسوالای که مستقیما وی وڑو دا بینشه کندو تا ودری دلو آل تا چه ودری دلو بعضی خلکو دسی تبلیغات چه دا دا دیو شخصی مسائل دی بعضو دسی را دا غا که چه دا سیمائیز مشکلات دی نزما پا پیکر بانی حکومت دی مخی شی ولس امیشه دا افغانستان دا حکومتونو ملاتر کرده او دا ملاتر کئی او دوم را ورطیا پا دا افغانستان پا ولس کشتره چه دا خپل خاوری ندیپا کولش
اتاقت سب ولی حکومت غاگ نکی او مولی مخمخ ندریگی تل د ډیپلوماسۍ لارې خپل کړی د لکه مخکې چې مشواني صاحب ویل چې ولس حاضر ده چې حکومت غږ وکړي او داسې دوی حرکتونه پیل کړي حکومت هلته هدف څه ده حکومت څه غواړي دلته توانه لري په ځان کې یعنی دوی غواړي چې دا خبر له سولیزې لارې حل سي د حکومت څه هدف ده دلته تاسو له نظر
مګ که حکومت مخکې چې ما ویل چې کرزی صاحب وایي چې زما په حکومت کې نیم د پاکستان او نیم د ایران اجنټان دي که مراد دغه حکومت یو د کرزی صاحب خبر رښتیا وي او کرزی صاحب د دوی په راس کې همدغسې څوک وي بیا نو دوی نه دا توقع نشته چې دوی د پاکستان د تخطو په وړاندې باندې کوم عکس العمل وښي او ځکه یې نه ښیم او که حکومت غوښتلی دغه له اولې ورځې نه به یې ناتو مجبوره کړی وای چې زما امنیتي سکتور جوړ کړه زه د خلی سلا کړم ماته مې سلا وې راکړه ما اوس سوه تیارې لرلې هغه تا رانه چور کړي یا د اجنټانو په وسیله باندې یا په خپله مستقیما یا غیر مستقیم یا ډی ډی آر او ډایګ په وسیله باندې او زاوب دې کړې او زه د خلی سلا او کنډواله افغانستان پرېښودم هم د ایران د اتومي ځواک په مقابل کې هم د پاکستان د اتومي ځواک په مقابل کې
پاکستان په کونړ باندې راکټونه وویشتل تاسو د خپل د کونړ اوسېدونکي هلته زیات مرژوبله رامنځته سو او اوس رامخکې کېږي هدف یې څه ده یعنی د ډیورین کرښې په رسمیت پېژندلو یوه هڅه نه ده ده
خو زموږ حکومت ځان غولی نو زه په ډاګه ورته وایم چې ځان دې نه غولی د دیارلس سوه او دوه څلوېښت کې همدغسې پاکستان حکومت دلته خوځښتونه شروع کړه د شاهي نه مخکې راته چې هغه موږ ورته د دربو سره او د انګرو کنډه ویوه او د شاهي مرکز چې د دغه نه راته چې توپونه به هغې د دغه نه د کامراني نه او د ملکنډ نه وښته دا منطقه به یې دغه کوله خو ولسونو همدا خوځښ شروع کړه او دی په شاهي کې بند کړه چې اوس همالته د هغو بیا پوستې جوړې کړې او مخکې رانل همدا وه چې حکومت د دې خلکو ملاتړ کوه او ولس مستقیما هلته اقدام وکړم اوس یو خبره زه د افغانستان حکومت ته په ډاګه باندې کوم او د افغانستان ولس ته یې کوم دا کو مونږ ته هر څومره خطرات راځي والا حکومت راځي او کوزما سیمې ته راځي او کوزما قوم او مملکت ته راځي د پاکستان حکومت مستقیما او غیر مستقیم د کونړ مختلفو سرحدي ولسوالو ته داخل شوی دی چې دغه سرحدي ولسوالۍ عبارت دی د کونړی خاص، سرکانو، مراوره، شیګل، اسمار، غازی آباد او دانګام او ناړی. ام په داسې شکل باندې نورستان دوه ولسوالو ته چې د کامدیش او د برګي ماټال په نوم باندې یادیږي، دغه ولسوالو ته د پاکستان د مهاجرو په نوم باندې او د هغې نه وروسته داسې خلک راغلي دي چې اوس د وزیرستان په د دې نوم یې پیښودی چې دا د وزیرستان طالبان دي او دغه ځنه راځي چې د دې غټې غټې ګیرې او غټې غټې څڼې دي، خو هغه مستقیما د پاکستان پوځ دی. هغې اوس راغلي دي او دغه منطقو کې ځای په ځای دي او د پاکستان حکومت هغه نقاط چې د دې اوسنه وو چې هغه عبارت د سورګلو د سر نه دی، په سورګلو سر او د شلخو کس په منطقه او د خاره په سر، په دغه ځای کې په حاکمو نقطو کې داسې حاکمې نقطې دي چې زمونږ سرحدي پولیس د یو تومانچې په ذریعه باندې محاصره کولی شي. خو متاسفانه چې دلته زمونږ حکومت په دې دوه کاله کې هېڅ دا ونه کړه، او کله کله داسې زمونږ وزیر صاحب د خارجه هم دا وویل چې دغه ډز بند شوی دی او د پاکستان پارلمان ته چې مونږ تری وو هغه هم ویلی چې د دې به مونږ مخنیوی وکړو. خو هلته ما دا خبره کړې وه چې دا موسمي بندېده دي. موسمي معنا دا ده چې هلته واورې کېږي او ډېر زیات جګ غرونه دي، هلته پوځیان اوسېدلی هم نه شي، او که اوسېږي نو هغه هدفونه چې د دې په دغه کې دي په نظر کې هغه نه شي وشتري. نو هغه دغه شو د حمل نه کو تاسو فکر وکړئ، په حمل کې بیا شروع وکړه او د دانګام سیمه، د ناړۍ سیمه او همداسې د شیګل او د مرورې سیمې دا زموږ وشترې او اوس هم د تهدید لاندې دي. او مستقیما په دغه ولسوالو کې موږ ته ځای په ځای دي زموږ ملي اردو، ملي پولیسو او دغو ته زیات خطرات دي، او قومي مشرانو او علما ډېر شهیدان کړه ونیول. نو دغه د پاکستان دغه دي چې دا فشار راولي دلته، او دغه کومه نقطه چې دی سهدف دی چې د ډیورن کرخه ده چې افغانستان حکومت دې ته مجبوره کړي چې په دې خبرې شروع شي. خو د هغې د خبرو زما په فکر باندې چې اوس د دې حکومت په داسې شکل باندې او یا د دې پارلمان صلاحیت نه دی چې شروع شي.
په دې ګردي بحث کې موږ د دولت نماینده هم راغوښتي، خو متاسفانه د زیاتو مصرفیتو له وجه مغه حاضر نه سو. یعنې دې لپاره چې دا مشکل حل سي، افغان حکومت څوک یو لس څوک خلک څوک هم چې هغه کوم واقعیت ته مغه راڅرګند سي.
زما په پاکستان باندې دا غږ دی چې هغه سیمې چې د دیو د پښتنو سیمې دي او دا غیر نظامی سیمې وي او دا خلک مستقل وو، داغو سیمو نه دی دی وزي، او وروسته دی د افغانستان حکومت داسې زمینه برابر کړي چې د دې خلکو سره چې مونږ خبرې کوو هغه چا چې صلاحیت دی هغه خلک دی رامخې ته کې چې په هغه باندې سره خبرې وکړي. زما په فکر باندې چې دغه کمې مسلې چې پاکستان هغه دوه ورونه زمونږ اوس زه خپله بدته زه مثال واخلم چې زما نمایي ورونه په پاکستان کې او نمایي دلته، هېڅ دا نه وو چې جیدادونه ما پلو او دې پلو وو. اوس کو زما یو د تره زوی په پاکستان کې مري، زه دغه مړی ته رسیدګي نشم کولی. کو زما دلته غم خادر راځي او دلته را دخکیږي ما ته رسیدګي نشي کولی. د دې چترال نه نیولې او د قندار پورې او دسې دغه ټول رونه اپره او دې پر پراته دي. د دې معنی دا ده چې دا د ډیورن کرخه را دخکی په یو کور کې د یو پلار بچی او دغه په منځ کې دیوال وکي او دا په دوه برخو وي. منګه دغه پښتانه ورونه چې د ماده ته ویلې چې د یو پامل خلک دي چې اپر او دی په پراته دي، منګه د یو لوی مشکل سره مخامخ یو. دا به هغه خلک د دې تصمیم او فیصله کوي چې هغه د دې منطقي واقعي استازي او هغه په ولیه جرګه کې راشي او د دې لپاره تصمیم ونیسي. د دغه صلاحیت نه لري چې په دې باندې خبرې وکړي.
پډرن کرخه حسین د ګشتي په سیمه کې ستونزې را پیښه شوې ده. پاکستان دروازه جوړه کړې، لری کول ژمنه یې کړې ده، د تاسیسات جوړې چې د بمګل لری کوو کچې لری نسول. تاسو په خپل فکر د حل لارې چې د افغان حکومت څو کې خلک څو کې او پاکستان څو کې ناتو څو کې د حل لارې څو ته ګورئ؟
بګه یو میکانیزم لرو، هغه میکانیزم موږ ټول جهان ته ورکړی ده. د بزوی د افغانستان د علمي او ستراتیژیکو څېړنو د مرکز د مشر په حیث باندې مګه او د مګر نورو تقریبا 102 نهادونو په ګډه یو میکانیزم جوړ کړی دی راتلونکي زحمت لپاره. مګر را دغه زعامت نه دا فعلي حکومت نه دا تمه توقع نه لرو چې هغه به یا د ډیورنډ مسله راته حل کړي، یا به د افغانستان د فوز مسله حل کړي، یا به زموږ د امنیتي سکتور مسله حل کړي، یا به زموږ د اوبو مسله حل کړي، یا به زموږ د بندونو مسله حل کړي، یا به زموږ اقتصادي ستونزه یا نظامي ستونزه حل کړي. دوی مګر پریښي دي تر هغو پورې چې دوی دغه کرګړن عمر ختم شي. موږ به په راتلونکي کې یو داسې زعامت، یو داسې حاکمیت رامنځته کړو چې هغه به دا ټولو مشکلو ته، دا ټولو ستونزو ته به د حل لاره پیدا کړي، او په هغه میکن نظم کې د حل لارې شته. په هغه کې د ډیورنډ کرښې مسله هم شامله ده. د ډیورنډ مسای باید راجک شي، او دا پنسل پاک واخلي، او دا کرښه ړنګه کړي، او لکه برلین هغه دیوال چې ړنګ شي دا کرښه هم پاکېدای شي. هغه یو دیوال د یو ملت په خېټه باندې کش شوی و. دا یوه کرښه ده، منحوسه، یوه کرغړنه، او لیدل کېږي هم نه، نامرئی کرښه ده. ګورئ موږ ولې د ازغن تار اجازه ورنه کړه پرویز مشرف ته په هغه وخت کې څه کول؟ هغه بنډارو هغه د خاورو په تراکتورو یې غوښتل چې خاورې جوړ کړي، او دا کرښه معلومه شي. دا ولې موږ اجازه ورنه کړه د افغانستان حکومت؟ دا ولې موږ په ناتو فشار واچو چې اجازه مو ورکړي، او ناتو هم مداخله وکړه په هغه وخت کې؟ اوس دا مداخله ناتو ولې نشي کولای؟ ناتو د مکه ک ملګری وای، د افغانستان دوست، هغه اوس هم د پاکستان لای نه کو دنیا ته ګوري. هغه د انګلستان، پاکستان کې انګلستان ډیر زیات سرمایه گذاری کړي، دا هغه مفت لاس نه ورکی پاکستان، او کنه پاکستان لاس واره ویجاړ سره وړانګېدل په حال کې دغه کرزی صاحب بیرته راټینګ، یو ورې خو کرزی صاحب راټینګ، او یو څو ورې به نور څوک به هم راټینګ.
مشونه صاحب، طاقت صاحب وویل چې افغان حکومت د صلاحیت تم نه لري، وړتیا هم نه لري چې دغه مسله حل کړي. تاسو نظر څه باید وسي چې دغه مسلې حل سي، او د ډیورنډ کرښې د پورې غاړه چې کوم مخکې شاته تاک ده، دا بیخي په جای باندې ودرېږي؟ د اوسني کوم حالات یې که په خوست کې مخکې راغلي دي، په کونړ کې مخکې راغلي دي، په حتی په کندهار پخوا کې هم مخکې راسوي دي. تاسو له نظره کومه د حل لاره ده؟ د ولسونو خوځښتونو د حل لاره ده، نظامي حل لاره ده، ډیپلوماسي حل لاره ده، او پولیسي جرګې یو اقدام وکړي په دې برخه کې؟
زما په فکر باندې زه په درېو دغه خبرې کوم، ام د ولس په باره کې، او ام د حکومت په باره کې، او ام د پاکستان لپاره څه پکار دي. کوم موږ سره واقعا دا غواړي چې دا مشکل حل شي. د حکومت لپاره دا مخکې ما ویلې، تکرار نه ویم، د حکومت لپاره یو غږ ته چې دا کلی دی په دې د ټینګ ودرېږي. د سینه چې سبار نه کدانن چې ویلې چې موږ خپل مشکل حل کا، و دا مشکل چې دا نظامی انتری دی دا غنن هم حال نه دی، او دا د سینې شي حال کېدل. حکومت د ټینګ ودرېږي، او دا دی وای چې دا کرخه چې دا د غزمنګ د افغانستان د ولسونو د پاره د منل وړ نه ده، او نه منو او نه منل د ولسونو د پاره. دا او په ځمن کې دی حکومت دومره هلې ځلې وکړي چې د خبرو لارې او چارې برابرې دغه دی غږ وکړي، او د دین وروسته دی د ملت هغه اصلي استازي چې د ولی جرګې د پاره تعینېږي، په دې کې د صحیح څېړنه وشي، او د پولي اخوا او دیخوا پښتانه دی په دې کې برخه واخلي، او د دې کې د شریک شي، د چې د خبرو او د تصمیمګری د پاره کار وکړي. او د ولسونو د پاره مې د غې د پاره مې دا خبره ده چې ولسونه چې څنګه غږ د حکومت د خوانه وشه، خپل د خوځښتونه هم دا شروع کړي چې په خپل منځ کې خبرې وکړي او جرګې وکړي، او د دې د پاره چې د خپل حکومت سو یا د خپل خاورې د ملاتړ لپاره یو منظم پلانونه جوړ کړي. خو د دغه ماغه وزارتونه چې زمونږ په دې باندې کار کوي، هغه وزارتونه باندې زه غږ کوم، لکه سرحداتو وزارت او یا نور داسې وزارتونه چې علما زمونږ په دغه کې د دې اج اوقافو باندې دغه حکومه چې د دې لپاره د ولسونو منظمتیا دا برابر کړي. او د پاکستان په حکومت باندې مې دا غږ دی چې کو تاسو غواړئ چې د پښتنو او بیا خصوصا د افغانانو خپل مشکل حل کړي، هغه سیمې چې تاسو اوس د نظامی شکل باندې نیولې دي، او دا بربند شکل په دې باندې عمله کړې ده چې مثالا د باجوړ جنسي ده، د مومندو جنسي ده، د کورمې جنسي ده، د خیبر جنسي ده، او دغه زمنګ په سابقه ده تاسو چې وی وی تاسو اوس را مخکې کېږي چې په 1993 کې په دغه کم لاسلیک شوی، او دغه ټول مسایل پکې وو، دغه خپل قوتونه شاته کوي، او د خبرو لار زبنګ صدقه کوي. او کله دغه نه ونو د افغانستان ولس د دې توان لري، او زه په دې باندې مطمئن یم چې د روس غونتي قوت مات ک، د برتانیې غونتي قوت مات ک، اوس چې دا کم قوتونه چې وران له هدفونه لري دا د ماتېدو په حال کې دي. او نورم د دې ز د افغانستان د 10 ولس ته چې دا په خالي خلکو د دې د ټوپک او د دغه باندې د دې مغرور کیګنه منګه دا خلک د دې خاورې نه په یو توره او په یو لور او په یو بیلچا او په یو شلخی ټوپک باندې شړلې دي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث په بحث کې سره ملمانو د سیاسي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت او پولیسي جرګې کې د کونړ د خلکو استازي محترم حاجی صاحب سخی مشوانی تربیه ته خدای پامان.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.